السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سمبولې یا وږي یو دیرشمه او د سپتمبر یوویشتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې دوحا کې د سولې مرکچیان هیله ښیي چې ژر به د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. دا د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوې، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې. د مسایلو ته وروسته راګرځو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي، دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید د څلوېښتو ملکیانو په شاوخوا کې څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر یوویشتمه او د وږي یو دیرشمه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک فال نیسو او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه
به خرج بتیم.
ملګرو ملتونو په 1951 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولهییز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي، د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته میچ کیږي یا قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه ګورو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناوو بیلګې یادې کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیاتې شوې او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي، دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خپرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لرې شوي وو. که څه هم له ایران سره د اټومي تړون پاتې غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لسګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو له ویرې له ایران سره سوداګري ته زړه نښه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بېلابېلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې $2 تریلیون یا $2000 میلیارد ډالر ښکته او پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور د پښتنې او اندېښنې را ولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانه وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیز بانکونو څنګه د پخوانی شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمی شبکو سره مرسته کړي او پیسې یې انتقال او پټې کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبی په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.2.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پورې د طرز العملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو ټول نړۍ کې د اوربند غک کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقعونه ده به کار، خو بیا هم که چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولیږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
کابل کې خلک لغلا او شکمارایو په تنگ شوی، مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی یو غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقه ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. د طالب مرکچانو ویاند ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. دا چې دغه پرمختګونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړې او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرز العمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرز العمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تیره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانی وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې 22 مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو 22 کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بیلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، د ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تیرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی په خبرو کې د حنفی مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناسته شوي او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډېر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه
ناهیلي. افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هله خودل چې ژر به د ناسو په کړنلارو او وسلو موافقې ته ورسیږي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرخندنې ورځ یاده کړې او د څلورویشتو ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې له یوې خبرتیا وروسته خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلې بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د زنګ کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبله کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله د ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سا کال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د تلوخ کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیواله ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک
هرچیاره چی موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول اونل منځو، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 60 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
که تاسو ګورئ 13.5 اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي چې دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا ور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم چیرې اوربندو شي نو دا بډر یو پیوړی پیغام ولیک دی د جګړې ټول وړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل بوي.
ملګرو ملتونو په 1981 کال کې د سولې نړیوال ورځ لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په دریمه سه شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ونوموله او پریکړې وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورځ وي. دا مهال په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفه‌ای جګړې روانې دي. 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې، سالم محمد صالح د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوختي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبې په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرز العمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربان او بله هم د نظام راتلونکي بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکني بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوختي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تیره شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرز العمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نو لیدل سوی. نړیوال بانک په خپل ویپاڼه کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډیر زیات سوي دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 888 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 نه دی کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارده او 100 میلیونه ډالره چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2018 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15000 کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کېدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
په کابل ښار کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او جنایي پیښې له هغه ډلې غلا او شکمارۍ ډېرې شوې دي. دغلته مدني فعالانو د دې کار په وړاندې کمپاین پیل کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم رانه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی راډیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کله چې موږ دا غشن شروع کو بیا اکثره خلک چې دا غ شیر کوي هغه چې متضرر دي زما یو نیم پوسټ تلویز شیر اخلي پندو شیر اخلي چې دی اخر کې ډیر نه او ګرم موضوع دی انده کابل لمن دې زما مال وخت له ځان مې مو اخلي
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمی کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاق امنیتی پروګرام پیل کړ. تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرام راضي نه دي. د کمپاین له کارکوونکو یو لیکلی چې تاسو د کابل له سیمه ییز حکومت نه غښتلی یاست، نو اړ یو چې درنه هیله وکړو، کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري. امید او خالد وایي
د اختر په دوه ورځ باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ منه کړ
اغله ګوموي قتل سیدا شای بده چې کو د دې لاس چاپ دو د دې کو چاپ دند چې په سلاړ ترنه نه پوري
دا غلاګان دې ډیر شوې دي خطاب زیات شوې دي د ځوانانو واژن زیات شوې دي حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو د غلاګان بنشي خطاب شي بنشي
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي. د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤول بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امنیتی ستونزو حلول او له اخلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه تیم امنیتی کابل دفاعی خیلی خوبی داشتن در چند روز
د امنیتی و دفاعی ځواکونو منصبینو په تیر د کابل امنیتی ټیم په تیر څو ورځو کې خیل استراوړنې درلودې. په تیر دوه ویا ساتونو کې مو شپږ وشتورن کسان د بیلابیلو قضیو په تړاو په ناحیو ولسوالیو کې نیولې او د قانون منګولو ته مسپارلې دي.
د کابل د پولیسو د جنایي څیړنو رئیس آریان فیضی هم ازادي راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته خیل استراوړنې لري. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندوز کې د بدلون یو پونم د وی سیمایزه رادیو مسولین د خپل خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کارته ارشوي. د مسولینو په وینا پر کندو سربیره دغه رادیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې هم واضح اوریدل کېده. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي رادیو د خبریال اجمل آریان راپورته.
د بدلونیا رادیو مسول مدیر مسعود حمیدی وای دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملی نشوې.
مونږ ته هر چا وادي را کړی دي، عمل نه تر سره کړی، اواز وادي را کړی دي. نن د سبا د یو هفته یو میاش مونږ بیا هم مرتب انتظار پاتې شو وستو. نو مونږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزی حکومت تر کچه پورې مونږ رسولی دی.
د دغه سیمایز رادیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وای د بدلون رادیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د قندوز دوه واري سقوط او له هغې راوروسته د کرونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کار هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلونیا او رادیو د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم پرانه بڼه اوریدل کېده. څلورویشت ساعته خبرونې او کابو یو میلیون اوریدونکي درلودل. د بدلون رادیو یو شمېر اوریدونکي وایي د رادیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دوه تن اوریدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون رادیو هغه رادیو ده چې مینهوالې له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې راډیو نشرات بیرته فعاله او سره د مالی او تخنیکی ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پښتو جارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په د بدلون راډیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون راډیو بند نه شي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صبری هم د دغه راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د خغلی صبری په خبره اوس مهال په کندوز کې دیارلس سیمه ایزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری له مالی ستونزو سره مخ دي، او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرلپسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یک شنبه په پلازمینه منسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونه کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د تیر په څیر د لوکاشینکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا دیرش لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلواز پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې یوړل. ګڼو مظاهره چانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دا یې تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د ده پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانوفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلی ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهره چانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهره چان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهره چان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهره چانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړو د درولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د روسیو نامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې $2 تریلیون یا 2000 میلیارده ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
د ژوند رنګونه
دا نیمګه کورنۍ بيدون دي ما د کورنۍ خارج ته بده کاچاکي لار مونږ روان دي. دا خو مال دي لیدي چې دوست محمد جبار خل به کاچاکي خلک لګل دي ما شریکو. ما ورته تلس کسان د مو کام کې برابر کړو دا زوی دی ولې ګور سره. ما ورته چیرې دا نندن دي ما د پېښور دا تراسم ولاکه دي ما زوی ولاړ ځکه ما د نندن د مسافرانو دا شونه نه خوښيږي. دا زحمتونه او دا پلار ته یو وګي او دا ستمانه دا دي ما نه خوښيږي چې څوک خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېر پیسې
نو څنګه کاکا خلق اولادونه ولي گله خپل دینه لګه
نو خپل خدای اشتباره تخره ده
نو دي خلق دي ولي لګل
خپل مدو طلبه ایتل تر زمان تربرونه دغه تل شو کې درلود او سړي سره مخکړن سړی می انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره 15 کال شپه کال خځه ناشته یو ملګل پرونه بل پرون راغی زلوګر تورغل و کال د پندن کې تیر کړ زوی زلمایو د قران کاری و د نو لیدل پرون را
پلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچرته ک بسکټ او چاکلیټ جب کیدا او خور کین نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپارس ک سوالس ک صدا غواګي موټر نه دی پدې کې اچي دا پدې کشته کې زحمتونه وای او جکی رانه کشته والا وټکته کشته والا رانه تخته دل کشته یو ته ځخ په لنه سره لار مې ماینه پیدا ده کامی سلطان خیل انان نراشه دل تمړ سورک سمړ ژوند دی ور
سره قمرس
پلاره کې غلو نیولې تخته ولې
زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورې لدې سره ورسېدو دغه خبری مجله پایتا ستار فروغ راغلی چې بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ سپسړي مشي